خارجيه، دا د دې چې سول اساسي دنده سول. نور په تفصيلي ډول په نورو سمفونیکي به تاسو ووایاست. ورپسې راځو سینټریلونه وای. سینټریلونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډیر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیدونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیدونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاستیدونه چې دي هغه موږ یوازې یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریلونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه چې ده هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسو حجره وینئ دغه هسته یې پکې کې ډېره چې ښکاره یې. او خپل د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوشل سوی ده، غشا سته چې دا غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کیږي شروع کیږي، او د حجرې ټول فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولیږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوی ده، په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یو کاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراتی، هغه به د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. رازو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل لري، ځینې ملي ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویل چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. هاي نباتي حجرات چې دي خپل خواړه، انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دا غره کم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه. ان شاء الله چې د ټولو موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شي. اوس راځو اخیرنی برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او تاسو څخه هیله کوم چې دا سوالونه نوٹ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف سوال. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د اتم ټولګي لومړی لوست. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. زموږ د اوم سیم درسونه نور پای ته ورسېدل، او اتم ټولګي د بیولوژي لومړنی موضوع به نن موږ او تاسې شروع کړو. زه هیله لرم چې تاسې به د صنف تر پای پورې ټوله موضوعات په ښه ډول سره نوټ کوي او زده کوي به. ټوله خپل کتابچې د ځان سره ولري، او کوم څه چې په لوست کې ویل کېږي هغه د ځان سره نوټ کړي او زده کړي. راسوس موجنن لومرنی موضوع ډیره دلچسپ موضوع ده چې د ژوندۍ موجوداتو طبقه بندي به پکې کې زده کړو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ د ژوندانه په ټولو برخو کې موږ د شیانو طبقه بندي، یعنی کله چې موږ په الماری کې خپل شیان تنظیموو، هر شی د پاره موږ جلا طبقه جوړو. هر شی په یو منظمه خانه کې موږ سره ترتیبو. دا غره کم د ژوندۍ موجوداتو د پاره ترڅو موږ د دې په پیدا کولو کې، د دې په پیژندلو کې، د دې خصوصیاتو په پیژندلو کې غلط نسو، نو د هغه د پاره ژوندۍ موجودات هم طبقه بندي سوي دي. راځو په دې فصل کې به موږ د ژوندیو موجودات طبقه بندي وپیژنو چې دوی په څه ډول طبقه بندي سوي دي، ولې ډېرې طبقې یا هم ډېر برخې په کښې کې رامنځته سوي دي، او هغه برخې چې په ژوندیو موجوداتو کې دي هغه په څو عالمونو باندې ویشل سوي دي، یعنې څو عالمونه موږ په ژوندیو موجوداتو کې لرو. زموږ د درس موضوع به د اولې صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې دوام وکړي. رزو د طبقه بندي تاریخچې ته مخکې له دې چې طبقه بندي ته لاړ سو، موږ باید پوه سو چې کوم عالمان وه چې په دې برخه کې ګډون کړی و. څه د پاسه 2000 کاله مخکې لومړنی عالم چې طبقه بندي یې وکړل هغه ارستو. نوموړي ژوندي موجودات یوازې او یوازې په دوو طبقو حیواناتو او نباتاتو باندې وویشل، او ویې ویل چې حیوانات او نباتات هم بیا په درو برخو ویشل سوي دي. یو هغه حیوانات چې په وچه کې ژوند کوي، هغه حیوانات چې په هوا کې ژوند کوي، او هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي، دغه ډول نباتات هم. نو وروسته دغه کوم نظریه چې وه تر ډېرو کلونو پورې دوام وکړل، مګر وروسته ولیدل سول چې بې له حیوانات او نباتاتو ځینې نور ژوندي موجودات هم وجود لري. نو بیا وروسته ډېر عالمانو پر دې باندې نور نظریات وړاندې کړل، کشفیات یې وکړل، چې بالاخره لومړنی عالم کارلوس لینس یا هم کارل لینه په نامه سره یو سویډني بیولوژي پوه و چې هغه د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي د هغوی د خواصو او نوي پر اساس باندې جلا کړل، یعنې حیوانات او نباتات یې هم په مختلفو برخو باندې وویشل. لینا په خپل سیستم کې د ارستو ځینې نظریاتو یا په ځینو خبرو موضوعاتو کې تغیرات راوستل. لومړی دا چې هغه موږ وویل چې نوموړي حیوانات او نباتات په مختلفو ګروپونو باندې په ډېرو ګروپونو باندې وویشل، او بل دا چې لینا راولاړ سو دغه طبقه بندي سیستم یې چې و د هغه د ژوندیو موجوداتو د نوي او صفتونو پر اساس مختلف ګروپونه جوړ کړل. رزو دینه چې وه هغه خپل سیستم چې جوړ کړی و ټولو حیوانات ژوندي موجوداتو ته نومان کښېښول، چې دغه نومان چې وه د دوه ګوني نوم ایښودنې په سیستم په نامه سره مشهوره دي. هغه ټولو ژوندي موجوداتو ته یو نوم ورکړ چې د دوو برخو څخه تشکیل سوی و، له دوو یوناني کلمو څخه ترکیب سوی و، چې لومړۍ برخه چې وه هغه کې د ژوندي موجوداتو جنس معلومېدی، چې دغه برخه د جنس په نامه سره یادېدله او په غټ توري سره شروع کېدل، او دوهمه برخه چې وه هغه د ژوندیو موجوداتو د نوي پر اساس و، یعنې په هغه کې موږ ته د ژوندیو موجوداتو نوه راښول، چې هغه بیا په کوچني تورو سره پیل کېدل. د مثال په ډول هغه ډېر ټول ژوندي موجودات چې وه په دغه ډول سره یې وویشله، چې ډېری عالمان چې وه دا خبره تایید کړل چې کوم د چې دغه طبقه بندي یا ژوندي موجودات طبقه بندي کړي دي، او هر یو ته یې د دوه ګونې نوم ایښودنې پر اساس نومان ورکړي وه. دا یو ډېر ښه نظریه وه، ځکه دوی به په هغه کې دغه کوم نومان چې وه په ټوله نړۍ کې ورڅخه استفاده کېدل، او د ژوندیو موجوداتو په منځ کې به نه غلطېدل، د دوی ترمنځ به فرق کولای سوی د هغوی د خصوصیاتو پر اساس باندې. وروسته د طبقه بندي پوړونه چې وه هغه پوړونه چې وه وټاکل سوله، چې د دغو پوړونو پر اساس باندې ټول ژوندي موجودات پیژندل کېږي. دغه پوړونه چې وه د نوي څخه ده یا هم د سپیشیز څخه شروع کېږي. موږ وایو کله چې یو نوه لرونکي ژوندي موجودات سره یو ځای سي، دغه څو نوي چې کله سره یو ځای سي جنس جوړي، چې د دې خواص د دغو ژوندیو موجوداتو خواص یو بل ته ډېر سره ورته وي. ورپسې کله چې څو جنس سره یو ځای سي فامیلي جوړي، او کله چې څو فامیلیانې سره یو ځای سي اورډر جوړي، کله چې څو اورډرونه سره یو ځای سي کلاس، بالاخره کله چې څو کلاسونه سره یو ځای سي فایلم، او په اخر کې چې کله څو فایلمونه سره یو ځای سي کینګډم یا هم عالم جوړوي. د مثال په ډول کچیرې موږ د سوی طبقه بندي په نظر کې ونیسو، د هغه نوه چې ده د هومو سپاینس په نامه سره یادیږي، وروسته جنس چې دی د هومو په نامه سره یادیږي، او فامیلیه د هاینډای په نامه سره یادیږي، اورډر یې چې دی د پرایمیټس په نامه سره یادیږي، كلاس يه ده ماماليا فايلم يه ده كوردتا أو عالم يه هم ده أنماليا بنام سرا يدير ده غير كم ده طول جواندي ده پا ان جواندي موجودات ده پارا عالمونا دوی طول پا چشتر سيوي دي پا ده غا وو پورو باندي وشل سيوي دي ورپسې راځو موږ شپږ عالمونه وایي، لکه څرنګه چې ارستو مخکې یوازې او یوازې ژوندي موجودات په دوو برخو ویشلې وه، په دوو برخو طبقه بندي کړې وه چې هغه حیوانات او نباتات وه، مګر وروسته چې ډېرو عالمانو ولیدل ډېر نور ژوندي موجودات وه چې ځینو به یې د حیواناتو خصوصیات او هم به یې د نباتاتو خصوصیات خپل په ځان کې درلودل، نو هغو ژوندي موجودات ته به دوی نه حیوان ویلی سوی او نه به هم نبات ویلی سوی، ځکه نو بیا شپږ عالمونه رامنځته شول چې په دغو شپږو عالمونو کې حیوانات طبقه بندي سوي دي او دوی هر یو بیا خپل ځان ته مختلفې برخې لري، کلاسونه لري مختلف، چې لومړی یو ډول یې چې دی خپله یوګیلینا ده. یوګیلینا هغه ژوندی موجود و، کله چې عالمانو ولیدی دغه ژوندی موجود شین رنګ درلودی او د زیایي ترکیب په واسطه یې خپل خواړه خپل آماده کول. دوی وویل چې دغه یوګیلینا به د نباتاتو په ډله کې شامل کړو، مګر وروسته دوی ولیدله چې یوګیلینا د متروکا یا فلاجل په واسطه حرکت کوي، چې دا خپله موږ ویلي په نباتاتو کې نباتات د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسي کولی، چې دا خپله د حیواناتو د خصوصیاتو څخه و، مګر په یوګیلینا کې هم وجود درلودی. وروسته عالمانو دغه مشکل په دې سره حل کړي چې دوی نور عالمونه رامنځته کړل. د هغو عالمونو څخه راځو څو دانې وایوس. لومړی راځو بکتریا. بکتریا چې د خپله واړه جسمونه دي، ډېر کوچني جسمونه دي چې ځینې یوه په یو دانه او ځینې هم په ډله ییز ډول سره ژوند کوي. بکتریا چې دي موږ وایي مشخصه هسته نه لري، نو ځکه د پروکاریوت په ډله کې راځي. پروکاریوت موږ ویلي وه چې پرو خپله د ساده او کاریون د هستې په نامه دي، یعنې هغه ژوندي موجودات هغه حجرو څخه عبارت دی چې هسته یې مشخصه ونه اوسي. بکتریا چې ده هغه په دوه ډلو باندې ویشل سوې ده، چې یو یې د ارک بکتریا او بل یې هم د یو بکتریا ده. د ارک بکتریا چې ده هغه موږ او تاسي وایو چې دا په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې ډېر ژوندي موجودات ژوند نسي کولی، لکه څرنګه چې بکتریا پروکاریوت وه، ارک بکتریا هم د پروکاریوت په ډله کې راځي. دوی په هغه ساحو کې ژوند کوي لکه تودې اوبه، تروې اوبه او داسې نورو ساحو کې چې ډېر ژوندي موجودات هلته خپل ژوند ادامه نسي ورکول. ورپسې د یو بکتریا، دا هم د هسته چې ده مشخصه نه ده او دوی چې دي په اوبو، خاوره او ځینې چې دي د انسانانو په بدن په داخل کې هم ژوند کوي، چې د اوغو څخه یو ډول د اشریشیا کولی په نامه سره دی، چې دغه اشریشیا کولی ځینې چې دي د انسانانو د پاره ډېر اهمیت لري، ډېر ضروري دی. دوی چې دي په کولمو کې ژوند کوي او د هضمي سیستم کې کومک کوي، یعنی د خوړو په هضمولو کې، ټوټه کولو کې مرسته کوي او د ویټامین کې په جوړولو کې هم برخه اخلي. او دغه کم د یو او ارک بکتریا چې وه لومړی په یو عالم کې شمیرل کېدل، خو وروسته د دوی خصوصیات چې وه یو تر بل توپیر یې درلودی، نو ځکه په دوو عالمونو باندې وویشل شوه. ورپسې راځو د پروتستا عالم. د پروتستا عالم چې دی دوی د فنجي خلاف دوی چې دی هسته چې ده مشخصه ده، یعنی د یو کاریوت په ډله کې راځي چې یو موږ ویلو د حقیقي او کاریون د هستې په معنا سره وو، نو پروتستا چې ده د یو کاریون په جمله کې راځي او د دوی هسته مشخصه ده. او پروتستا موږ وایي چې ځینې یو حجروي او ځینې هم په کالونی یا په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې د هغو څخه کوم پروتستا چې نباتاتو ته ډېره ورته دي هغه د الجی، او کوم چې حیواناتو ته ډېر ورته دي هغه د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د فنجي عالم ته. فنجي چې دی خپل په ځان کې کلوروفیل نه لري، مګر هسته یې مشخصه ده، یعنی د یوکاریوت په ډله کې راځي. او دوی چې دی خپل خواړه د چاپیریال هغه کم تجزیه سوي مواد څخه چی کوي ځان ته جذبوي. او موږ وایو چې ښه مثالونه چې دی خپله مرخیر دي، پوپنک دي او خمیر مایع، ټوله د فنجي په مثالو کې موږ یادولی شو. ورپسې راځو د دوه نور عالمونه چې د نباتاتو او حیواناتو عالم دی، هغه واضح کوو. لومړی راځو د نباتاتو عالم وایو. لکه څنګه چې هم په تیر صنف کې موږ د نباتي حجرو موضوعات ویلي وه، چې هغه هم د نباتاتو د عالم سره موږ کولی سو ډېر موضوعات یې یادوري کړو. د مثال په ډول موږ ویلي وه چې نباتات حجروي دیوال لري، بل موږ وایو چې نباتات عموما شین رنګ لري چې د کلوروفیل د مادې د شتون له امله دی. نباتات چې دي ځینې ټوله نباتات چې دي هغه موږ وایو څو حجروي دي، یعنی ملټي سلولر دي. د څو حجرو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. نباتات خپل خواړه د زیایي ترکیب په واسطه خپل د ځان لپاره آماده کوي. بل وایي چې نباتات چې دي هغه له یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت نسي کولی، او بل دا چې نباتات د تخریش په مقابل کې فوري عکس العمل نه ښکاره کوي. وروسته راځو حیوانات ته. نباتات او حیوانات ډیر نور موضوعات هم په ځان کې لري چې دلته یوازې موږ خلاص یو څه لنډ موضوعات یې تر بحث لاندې نیسو. حیوانات چې دي لکه څرنګه چې نباتات حجروي دیوال درلودی، مګر حیوانات حجروي دیوال نه لري. دوهم دا چې نبات حیوانات کولی سي له یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت وکړي، او دوی چې دي د تخریش په مقابل کې فوري عکس العمل ښکاره کوي، او هغه هم د څه شي له امله؟ هغه د دې له امله چې دغه حیوانات چې دي خپل د ځان سره مشخص حسي غړي لري. زموږ موضوع پر همدې ځای پای ته رسیږي. زه هیله مند یم چې تاسې به د موضوع څخه استفاده کړئ او ټول موضوعات مو نوټ کړي او وروسته د ځان سره زده کړي. راځو زموږ د درس اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. په دې برخه کې موږ درې سوال لرو. دغه درې سوالونه تاسو خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه ورسره پیدا کړئ. لومړی سوال: د طبقه بندي پوړونه ووایاست. دویم سوال: بکتریا په څو ډوله ده واضح یې کړئ. دریم سوال: د پروتستا عالم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شروع خلاص د نهم ټولګي بیولوژي مضمون ته. نن ورځ راځو زموږ د نهم صنف بیولوژي مضمون په یو ډېر ښایسته موضوع باندې شروع کړو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په نهم ټولګي کې موږ په اتم ټولګي کې ویلي وو چې نهم ټولګي کې به موږ سیستمونه وپیژنو. زموږ او ستاسو ټولو بدنونه چې دي هغه د نهو سیستمونو څخه جوړ شوي دي. که چیرې موږ په کتاب کې په نظر کې ونیسو، هغه اووه سیستمونه راغلي دي، مګر عمومي ډول چې دغه اووه سیستمونه راغلي دي، دا ځینې چې دي هغه دوه سیستمونه دي چې په یو فصل کې تاسو ته بیانوي. زموږ لومړنی فصل چې دی د هضمې سیستم او د هغه دندې دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې وپوهیږو لکه څنګه چې موږ ټوله پوهیږو چې ماشیناله دغه رقم موټران دوی چې دي د خپل فعالیت د سرته رسولو لپاره تیلو ته ضرورت لري، یا هم نور مواد ته ضرورت لري. دغه رقم انسانان هم د خپل روزانه فعالیتونو د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د غذایي موادو څخه لاسته راوړي. دغه غذایی مواد چې کله زموږ د بدن په واسطه جذبیږي، په دغه وخت کې ځینې پړاوونه ځینې مرحلې طی کوي، چې هغه پړاوونه او مرحلې ورسره غړي موږ تاسې په دې فصل کې پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د اولې صفحې څخه تر پنځمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو په لومړۍ موضوع باندې پیل کوو. زموږ لومړنۍ موضوع ده د هضمې سیستم جوړښت. زموږ انسانانو ټولو بدنونه چې دي کله چې دوی خواړه وخوري، هغه چې دی په کوچنیو ذراتو باندې بدلیږي، په کوچنیو ذراتو باندې ټوټه کیږي، وروسته بیا د استفادې وړ ګرځي، یا هم بدن هغه جذبوي، چې دغه سیستم د څه په نامه سره یادیږي؟ د هضمي سیستم په نامه سره یادیږي. په دغه سیستم کې موږ دوه برخې لرو چې دواړه برخې راځو پیژنو. لومړی برخه کې چې د هضمي ټیوب وجود لري، چې د هضمي ټیوب د خولې د تش څخه شروع کیږي او په لوی کولمو باندې پای ته رسیږي، چې د دې په داخل کې د خولې تشه، کومه، مری، معده، کوچنی کولمې او غټي کولمې شامل دي. ورپسې دویمه برخه کې چې د هضمي غدې شامل دي، چې په هغه کې موږ د لاړې غدې، د معدې غدې، اینا او د پانکراس مرستندوی غدې یادولی سو. دغه هضمي سیستم چې دی په دریو مرحلو کې کم خواړه چې اخلي هغه هضمي، هغه چې دی لومړی په خوله کې هضمي ټوټه کوي، وروسته په معده کې او په اخر کې په کوچنیو کولمو کې. راځو دغه غړي او د دوی دندې ټوله په نوبت سره پیژن. لومړی راځو خوله، د خولې تشې ته. د خولې په تشې کې چې دی غاښونه او ژبه شامل دي چې هغوی د هضم په عملیه کې برخه اخلي. د انسانانو غاښونه چې دي عموما په دوه ډوله دي، یو چې دي د شیدو غاښونه دي او یو هم همیشني غاښونه دي. کله چې یو ماشوم پیدا کیږي د هغه غاښونه چې دي د شپږ میاشتنۍ څخه شروع کیږي بیا تر درې کلنۍ پورې د دوی غاښونه راځي چې هغه شل دانې او د شیدو غاښونه په نامه سره یادیږي. وروسته د اووه کلنۍ څخه تر دیارلس کلنۍ پورې دغه غاښونه په تدریجي ډول سره لویږي. کله چې دا غاښونه ولوېدل پر ځای کم غاښونه راځي، همیشني غاښونه راځي. همیشني غاښونه چې دي هغه بیا دغه کم غاښونه چې دي د دیارلس کلنۍ څخه تر شل کلنۍ پورې پوره کیږي او د شل کلنۍ څخه تر دوه دېرش کلنۍ پورې دغه غاښونه چې د شل کلنۍ څخه پورته عمرونو کې بیا تر اندازه دوه دېرش، چې شپاړس دانې په پورتنۍ ژامه کې او شپاړس دانې په لاندنۍ ژامه کې. زه د غاښ جوړښت پیژنو چې غاښ څه ډول یو جوړښت لري او خواړه په څه ډول سره ماتي ټوټه کوي. راځو موږ وایو غاښ چې دی عموما زموږ پورتنۍ ژامه او لاندنۍ ژامه کې چې کوم غاښونه موجود دي هغه ټول غاښونه یو ډول جوړښت لري، چې دغه غاښونه چې دي درې برخې لري، چې د تاج برخه ده، د غاړې برخه ده او د ریښې برخه ده. زموږ ستاسو غاښونه چې دي هغه د مینا په نامه د یو کلکې مادې په واسطه پوښ شوي دي چې کلک جوړښت یې غاښ تور کړی دي. د مینا وروسته چې ده تر مینا یو څه نرمه برخه وجود لري چې هغه د آج په نامه سره یادیږي، او دغه آج برخه چې ده تر هغه لاندې بیا عصبي رشتې او د وینې رګونه وجود لري، او د دغه عصبي رشتې چې دي د دغه اخیرنۍ برخه چې ده بیا چې ده د ریښې برخه ده. عموما د مینا پورتنۍ ساحه چې ده هغه د چ په نامه سره یادیږي، د تاج په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د غاښو ډولونه پیژنو. غاښونه چې دي کوم غاښونه چې په پورتنۍ ژامه او په لاندنۍ ژامه کې وجود لري، هغه مثال په کوچنیانو کې چې دي د مثال د اووه کلنۍ څخه کښته شل دانې او بیا بعد له شل کلنۍ دوه دېرش دانې مکمل غاښونه وي چې دوی په څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې هغه لومړی څلور غاښونه چې دي هغه د سنایا په نامه سره یادیږي. د سنایا وروسته دوه جوړې نور غاښونه چې دي هغه د انیاب په نامه سره یادیږي، او د انیاب وروسته دوه په پورتنۍ او لاندنۍ ژامه کې دوه جوړې نور د کوچنی اسیا په نامه سره یادیږي، او د کوچنی اسیا وروسته درې جوړې نور غاښونه چې دي هغه د لوی اسیا په نامه سره یادیږي. دا د انیاب غاښونه چې دي هغه نسبتا د نورو ته تیره څوک لري چې د خوړو په پرې کولو کې چې کوي مرسته کوي، مطلب اصلي د خوړو پرې کول چې دي هغه د چا په غاړه دي، د انیاب په غاړه دي. دا چې دي کل په همیشني غاښونو کې، په ماشومانو په شیدو غاښونو کې چې دي هغه بیا د اسیاب او انیاب، د لوی اسیاب او کوچنی اسیاب د چې دي هغه یوه یوه جوړه چې دي غاښونه لري، د لوی اسیاب او کوچنی اسیاب د دي. ورپسې راځو ژبه پیژنو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې ژبه چې ده د خبرو کولو وسیله ده. ژبه چې ده هغه یو غوښنه ټوټه ده چې د خولې په تشه کې قرار لري، او د دې په واسطه څو دندې سرته رسیږي. یو خو دا چې ده ذایقې موږ معلومولی سو چې هغه ذایقې څلور دانې دي، خوږوالی دي، تریخوالی دي، او تریوالی دي او مالګینوالی دي. عموما مالګینوالی چې دي هغه د خولې ژبې په څوکه باندې معلومیږي. دغه رقم دوی ټوله چې دي د ژبې مختلف برخې مختلف ذایقې مشتره معلومي، او بل دنده دا ده چې دوی چې دی خواړه چې کوي لندي چې تر څو د ماتېدو وړ وګرځي او د هضم وړ وګرځي. خواړه لاندې او باندې کوي چې په دې سر خواړه چې کیږي لندېږي، نرمېږي او د هضم دغه کیږي، چې مثال هضم سي. ورپسې راځو د لاړو لابیا غدوایو. موږ وویل چې په خوله کې چې دی کله چې خواړه خوله ته ولاړ سي د په ژبه کې داسې اندازه مش د ژبې شاوخوا داسې غدې وجود لري چې هغه چې کله خواړه داخل سي یا حتی په سترګو باندې هم ولیدل سي دغه غدات چې کیږي فعال کیږي چې دا غدات یو ډول انزایمونه تولیدوي چې دغه انزایمونه په واسطه د لاړې غدې لاړې چې کیږي راځي او په دې سره خواړه لمدیږي او نرم کیږي موږ وایو چې خپل دغه د لاړ غدې چې دی درې غدې موجودې دي چې یوې چې د غوږو لاندې غده ده بلې د ژامې لاندې ده او بلې د ژبې لاندې غدې دي چې دوی چې دي یوازې د مثال د لارو د ترشو کول دنده په غاړه نه لري د هغه تر څنګ د خوړو په هکله فکر کول هم د چې کوي دوی سرته رسوي ورپسې راځو کوما یا حلقوم وایو موږ تاسو وای کله چې کوم خواړه په خوله کې وژول سي میده سي ټوټه سي هغه به چې کیږي د خولې څخه و کومې ته ځي کوم چې د هغه خپل ژب خوله او چې شي سره یو ځای کوي مری مری او خولې ترمنځ ساحه د چې په نامه سره دی د کومې په نامه سره دی او کومه چې د ډیر نور دندې هم سرته رسي ګوري زموږ او ستاسي کومه ته چې دی هغه د سترګو لاره د پزې لاره همدارنګ د غوږو لاره هم چې د خلاصه ده نو په دغه ساحه کې چې دی حنجره هم وجود لري په کومه کومه د چې کې د دې لامل کې چې د ته کوچنی ژبه ده چې د ویلا په نامه سره دی یا د ژبکی په نامه سره دی کله چې خواړه زی کومه حلقوم یا حلقوم ته په دغه وخت کې دغه ژبکی چې ده د تنفسي لاره چې که یه بنده ای چه داغه تنفسی لاره چه کلا بنده که هغه ده دیل عمل کیجه چه خواره و اپیگلایتس یا هم هنجره تولار نسی و پرزای چی رو لارسی میری تولار سی نو دا یو دیر مهم دن ده دی چه که یه سر ترسی ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع او مهمه موضوع ورپسې ده چې د کومې بعد راځي هغه چې ده مری ده مری چې ده موږ وایو عضلي ټیوب دی چې په ټولو بالغو انسانانو کې چې تقریبا 25 سانتي متره پورې چی لري اوږدوالی لري موږ وایو مری چې ده هغه څه ډول حرکتونه اجرا کوي غیر ارادي حرکتونه اجرا کوي غیر ارادي حرکتونه چې ته ویل کیږي ګوري زموږ د بدن سیستمونه چې دي په دې کې ځینې چې دي ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي غیر ارادي او ارادي څه ته ویل کیږي غیر ارادي دې ته ویل کیږي چې زموږ او ساس په کنټرول کې ونه اوسي یعنی هغه خپل فعالیت خپل سر ته رسي زموږ په مثال په کنټرول باندې هغه مخ ته نه ځي او ارادي به هغه دې چې زموږ په کنټرول باندې هغه مخ ته ځي مثال د خبرې لاسونه پښې چې دې هغه چې دې ارادي دې عضلات چې دې د لاسو پښو شو ده هغه چې کیږي یعنی زموږ په کنټرول کې دې موږ کولای شو چې کله وغواړو لاس پورته کړو هغه وخت یې پورته کوو او کله چې وغواړو لاس کښته کړو کښته کوي یعنی فعالیت چې کله دې سر ته رسي هغه زموږ په اراده کې دی او پس غیر ارادي زموږ په کنټرول کې نه دي نو موږ وایو چې مری چې دی هغه غیر ارادي حلقوي حرکتونه سرته رسي یا هم موږ وایو موجي حرکتونه سرته رسي کله چې خواړه زی هغه داسې نه دي چې کله مثال موږ او غواړو خواړه تیر کو یا د مری خپل فعالیت سرته ورسي او که موږ ونه غواړو هغه ونه رسي چې په دې سره کله چې خواړه د کومې څخه مری ته ولاړ شي په دا ځای کې موجي حرکتونه صورت نیسي چې خواړه دې ته ارباسی چې د مری څخه چیرې ولاړ سي و میډیا ته پورې ولاړ سي چې دغه موجي حرکتونه چې دی په ځینو حیواناتو کې چې دی موږ په لویدي دالای چې کله دغه حلقوي حرکتونه اجرا کیږي یا کله چې دغه موجي حرکتونه اجرا کیږي هغه موږ کولای شو چې په اسانۍ سره ووینو لکه مثال د خبرې تاسو ټول به اوښ لیدلې اوس یا هم زرافه لیدلې اوس کله چې دی خوراک کوي د خولې څخه مثال کومې ته کوم غذایی مواد لاړ سي بیا د کومې چې کله مری ته ولاړ سي په دغه د ستوني په برخه کې چې دی دلته چې کیږي یو ډول حرکتونه اجرا کیږي موجي هم حلقوي حرکتونه اجرا کیږي چې هغه موږ په واضح ډول سره لیدلی سو دغه رقم په اوښ کې هم دی چې کله خوراک کوي هغه موږ چې کولای په واضح ډول لیدلی سو ځینې انسانان چې دی د ستوني په برخه کې د غاړه په برخه کې د دوی د غاړه په برخه کې هم واضح معلومیږي چې د دوی کوم خواړه چې دی هغه چې کیږي د مری څخه چیرې روان دي و معدې ته روان دي مګر په ځینو انسانانو کې دا په واضح ډول سره نه معلومیږي دا زموږ او ستاسي د نن یو مهمه موضوع چې موږ او تاسي وویل، په دې کې موږ د هضم برخې وویل، چې په هغه برخو کې موږ وویل دوی برخې وي چې هضمي ټیوب او د هغه غړي مو پیژنل. همدارنګه مو وویل چې په هضمي سیستم کې چې دي ځینې غدات هم چې کوي برخه اخلي، لکه ځینې مهم چې لکه د اینې او پانکراس مرستندوی غدې وي. ورسره مو غاښونه وپېژندل، د غاښو ډولونه مو وپېژندل چې غاښونه مختلف ډولونه درلودل او په د خوړو په ټوټه کولو کې مرسته کول. ژبه مو وپېژندل چې ژبه یوازې د خبرو کولو وسیله نه ده، بلکې د خوړو په لمدولو کې او د غذاتو په فعالولو کې هم څه لري، لویه ونډه لري. او ورسره مو د لاړو یا هم لابیا غده مو وپېژندل، کومې مو وپېژندل چې کومې کم اساسي دنده سرته رسوي، او ورسره مو میری وپېژندل چې میری چې دی هغه د خوړو په پوري وهلو کې مرسته کوي. ان شاء الله چې په موضوع باندې مسر خلاص شوی اوسي او ټول موضوعات مو د ځان سره نوٹ کړي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. راځو زموږ او ستاسو د موضوع اخیرنی برخې ته. په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړي. لومړی پوښتنه ده، غاښونه په څو ډوله دي؟ ډولونه یې موږ او تاسو وپېژندل، هغه ډولونو نومان ووایاست او ورسره ووایاست چې دنده یې څه شي ده. ورپسې دوهم سوال، د هاضمي سیستم جوړښت کې کومې دوې برخې شاملې دي؟ کومې دوې برخې چې وې د هغو ټولو کوم په هغه برخو کې چې کوم غړي شامل و هغو ټول نومان هم ورسره واخلي. دریم سوال، حلقوم چیرې قرار لري او دنده یې څه شي ده؟ ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنې، هیله لرم چې جوړ روغ صحتمند بیاست. ښه راغلاست لسم ټولګي ته. نن ورځ موږ او تاسو راځو د لسم ټولګي بیولوژي مضمون لومړی لوست باندې پیل کوو. هیله لرم چې تاسو به د دې صنف تر پایه پورې راسره اوسئ او ټول موضوعات په ښه ډول سره نوټ او زده کړئ. زموږ د نن ورځې موضوع د علمي میتودونو باندې شروع کیږي چې ډېر یو اړینه موضوع ده. تاسو چې کله غواړئ د معلومات راټول کړئ، تاسو کولی شئ د دغو علمي میتودونو له لارې خپل معلومات په صحیح ډول سره لاسته راوړئ. زموږ درس به د دوهمې صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو د علمي میتودونو پړاوونه وایو. علمی میتودونه چې دي د ستونزو د حل کولو او معلوماتو د راټولولو لپاره منظمه پروسه ده. دا د ساينس پوهانو لپاره یو لارښود دی چې د څېړنو او تجربو د ترسره کولو پر مهال پرې عمل کوي. علمی میتود عموما لاندې پړاوونه لري چې هغه به موږ او تاسو په تفصیلي ډول سره وایو. لومړی راځو موږ وایو چې دا پړاوونه چې دي شامل دي په لومړی د پوښتنو مطرح کول، مشاهده، د فرضیه جوړول، د فرضیه تحلیل او د فرضیه د تحلیل پایلې دي او په پایله کې د راپور چمتو کول دي. راځو د پوښتنو په مطرح کولو سره پیلو. د پوښتنو په مطرح کولو کې موږ تاسو وایو چې دا د زده کړې، څېړنې او پرمختګ لپاره بنسټیزه پروسه ده. د مناسبې پوښتنې جوړول د ستونزې د ښه درک او حل لپاره لومړنی ګام دی. د پوښتنو مطرح کولو اهمیت ډېر دی. موږ وایو چې دا چې دی د موضوع روښانه کوي، د ستونزې د اصلي اړخونو تشخیص کوي، د لا زیاتو معلوماتو او څېړنې اړتیا پیژني، دل دي همدارنګه د حل لپاره د دقیقې لارې غوره کول. راځو د پښتنو د مطرح کولو ځانګړتیا وایي. موږ ته باید دی چې ډیر روښانه او لنډ ووسی، ځانګړي ووسی او همدارنګه باید د څېړنې وړ ووسی. داسې پښتنې ووسی چې پر هغه باندې څېړنه وکولی شو. مثال د خبرې، د ویټامین سي کمښت د انسان پر بدن باندې څه اغیزه لري؟ دا داسې یو موضوع ده چې پر دې باندې موږ کولی شو چې څېړنه وکړو. او د پښتنې مطرح کول چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال ځنی پرانیستي پښتنې، مثال خبرې، ولې تاسو فکر کوئ چې اقلیمی بدلون مهم دی؟ دا یو پرانیسته پښتنه ده. همدارنګه بندي پښتنې دي. مثال د خبرې، آیا د ګرمۍ درجه د نباتاتو وده اغیزمن کوي؟ چې په دې سره موږ یوازې په هو او یا سره ځواب ورکولای شو. ورپسې تشریحي پښتنې دي چې د هغه د پاره وضاحت ته ضرورت وي. د مثال خبرې، د چاپیریال ککړتیا اصلي لاملونه څه شي دي؟ همدارنګه ډول ډول چې دی تحقیق پښتنې چې دا غره لپاره موږ چې کو تجربه کوو چې مثال خبرې د ګرځند ټکنالوژي زیاتېدونکي کارول د ذهني روغتیا لپاره څه پایلې لري. دا ټول چې و د پښتنو ډولونه و بل موږ وایو د پښتنو د جوړولو لپاره باید کوم ګامونه موږ سرته ورسو. لومړی چې دی د ستونزې پیژندنه ده چې باید موږ ستونزه وپیژنو. دویم باید راولاړ شو د موضوع په اړه لومړني معلومات راټول کړو. دریم باید هدف وټاکو چې موږ کوم هدف ته غواړو ځان ورسو. څلورم باید د پښتنو بیا ارزونه وکړو، یعنې پښتنې بیا د سره باید د ځان سره وګورو. وروسته بیا راځو هدف چې پښتنې مو وټاکل، دا چې سول دغه کوم پروسه چې ده بله چې سوه خلاصه سوه. ورپسې راځو مثال ښه مثال موږ کولی شو په عمومي پښتنو کې چې ولې ځینې خلک د مطالعې پر مهال ډېر چې کېږي مصر وي. مثال د دې دپاره بیا موږ څه کوو؟ په وضاحت پسې ګرځو، د دې په جواب پسې ګرځو. دا چې و دغه کوم هدف چې دی موږ پکې ټاکلی دی پښتنه مو بیا د سره کتلې ده، دا ټوله مو چې کوي دا کوم عملیې چې وي هغه مو ټوله پکې کې ترسره کړه. د پښتنو مطرح کول چې د هر ډول زده کړې او څېړنې لپاره حیاتي مهارت دی، او که پښتنه په سمه توګه مطرح شي نو د ستونزو حل به ډېر اسانه سي او د څېړنې د پایلې کیفیت به هم لوړ ولاړ سي. ورپسې راځو د پښتنو د مطرح کولو وروسته مشاهده ده. مشاهده چې د علمي څېړنې بل دویم بنسټیز ګام دی چې پکې یو څوک د یو پیښې پروسې یا څیز په اړه دقیق معلومات راټولوي. دا د علمي میتود لومړنی پړاو ګڼل کېږي او د یو پوښتنې یا فرضیې د جوړولو بنسټیزه برخه ده. مشاهده موږ داسې هم تعریفولی شو چې مشاهده چې ده د چاپېریال، طبیعت یا هرې ځانګړې موضوع په اړه د حواسو، مثال د خبرې په حواسو کې لید او اورېدنه، د لمس دی، بوی دی یا هم خوند له لارې د معلوماتو راټولولو پروسه ده. د دې د مشاهده چې ده هغه یا هم مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول سره کېږي، او همدارنګه باید کله چې مشاهده موږ ترسره کوو هغه باید دقیق او منظم اوسي، او همدارنګه هدفمند باید، یعنی کوم هدف چې مو دی هغه زموږ د پښتنو په نظر کې نیول سره باید زموږ هدف چې څه وي ټاکل شوی وي. او بي پلو اوس مثال موږ د چا شخصي نظر یا نوشن په نظر کې، یعنی څه چې حقیقت دی هغه باید په نظر کې ونیسو. همدارنګه مشاهده چې ده هغه هم مختلف ډولونه لري چې یو کیفي مشاهده ده او بل یو کمی مشاهده ده. کیفي چې ده هغه مشاهده ده چې د یو پیښې یا څیز کیفیت موږ ته بیانې، مثال پانه چې د شین رنگ لري، او کمی مشاهده چې ده هغه مشاهده چې د شمیرې اندازې له مخې معلومات موږ ته وړاندې کوي، مثال پانه چې ده هغه 15 سانتي متره اوږده ده یا 15 سانتي متره اوږدوالی لري. د مشاهده د پروسې چې د پاره چې دی موږ باید څلور ګامونه مخته یوسو. چې لومړی چې دی د موضوع یا پیښې ټاکل دي، د اړوند وسایلو کارول دي، همدارنګه د مشاهده ثبتول دي، او د پایلو تحلیل دي. د مثال په ډول په کمی مشاهده کې موږ نور مثالونه داسې هم ورکولای شو چې اوبه چې دی په سل سانتي ګریډ کې جوشیږي، همدارنګه په کیفي کې بل مثال داسې ورکولای شو لکه چې د ګلاب ګل چې دی هغه شبو یور کې خوشبو دی. همدارنګه ډیر نور مثالونه هم موږ ورکولای شو. ورپسې مشاهده چې ده د مثال د پښتنې چې موږ کوو د هغه د پاره د هغه په نظر کې نیول سره ترسره کیږي، او د مشاهدې ځینې ستونزې هم لري چې ځینې وخت شخصي نظریات په نظر کې دغه کېږي نظر کې نیول کېږي، یا هم د تجهیزاتو نیمګړتیا، همدارنګه محیطي شرایط چې کېږي سره برابر نه وي هغه ته چې زیان رسوي، مثال هوا، رڼا یا شور ستونزې کولی شي چې مشاهده چې کې زیان ورسوي. ورپسې مشاهده موږ وایو چې په پایله کې داسې ویلی شو چې مشاهده چې ده د علمي څېړنې او زده کړې مهم مهارت دی، او د دې لپاره چې مشاهده ګټوره وي باید منظمه، هدفمنده او بې پلوه ترسره سي. او د علم په نړۍ کې ټولې لویې موندنې چې دي هغه له ساده مشاهدې څخه پیل شوي دي. دا کوم مثال څه چې نوي ابتکارات سوي دي، نوي شان لاسته راوړل سوي دي، همدارنګه لوی څېړنې چې سوي دي، کشفیات چې سوي دي دا ټول د دغو میتودونو په نظر کې نیولو سره سوي دي. ورته ترازو د فرضیې جوړول، فرضیه چې د یوې ستونزې د حل یا د یوې پوښتنې د ځواب لپاره یو اټکل یا احتمال لزادي کېدای سي چې هغه غلط واوسي او یا هم صحیح واوسي. یعنې د دې صحیح حتمي نه دي چې باید صحیح واوسي، کېدای سي غلط هم واوسي. علمي میتود په لړ کې د تجربو دی چې دی موږ وایي د علمي میتود په لړ کې د تجربو او څېړنو په واسطه ازمویل کېږي. نو موږ فرضیه داسې تعریفولی سو چې فرضیه چې ده هغه د علمي بیان دی چې د پیښې، پروسې یا ستونزې د تشریح یا حل لپاره وړاندې کېږي. دا باید د ازموینې وړ او مشخص وي او د شواهدو پر بنسټ باندې اټکل وړاندې کړي. د فرضیه ځانګړتیاوې چې دي هغه هم باید لکه څنګه چې مو دا نور وویله باید مشخصه، روښانه واوسي، د ازموینې وړ یې، د شواهدو پر بنسټ واوسي او لنډ او ساده واوسي. د فرضیه د ګامونه چې دي هغه هم باید موږ لومړی راولاړ سو، ستونزه وپیژنو، معلومات د هغه په باره کې راټول کړو، بیا د فرضیه باید بیان کړو او په آخر کې باید د ازموینې وړتیا ارزونه وکړو. یعنې کوم پروسه چې موږ سرته رسولې ده هغه باید بیا د سره څخه یوارې وګورو. همدارنګه فرضیه چې ده هغه هم مختلف ډولونه لري چې په مختلفو طریقو سره مختزه. وروسته بیا د فرضیې د ازموینې پروسه ده چې موږ باید راولاړ سو، دغه کوم ازموینې چې مو یې وکړله هغه خپله ځان سره ټوله نوټ کړو او د هغه باندې بیا یو د سره تجربې د لارې، مثال یو حجره موږ وینو، یو شی موږ وینو، هغه تر مایکروسکوپ لاندې وینو، یعنی تجربه باید شکو پر اجرا کړو. نو موږ داسې ویلی چې فرضیه چې ده د علمي څېړنې یو مهم پړاو دی چې د ستونزې د حل لپاره یو احتمالي لوری ښیي. که فرضیه تایید سي نو د سیرین لپاره نوې دروازې پرانیزي، خلاصیږي، او کرد سي نو د ستونزې د لا ښه درک لپاره نوې فرصتونه وړاندې کوي. ورپسې راځو بل پړاو چې دی هغه موږ تاسې وایو چې د فرضیه د جوړولو وروسته راځي. د فرضیه جوړولو لپاره باید موږ په نظر کې ونیسو چې د فرضیه د جوړولو وروسته چې کوم مراحل راځي د هغه د مخه باید زموږ فرضیه چې واوسي هغه باید ډېره مشخصه واوسي. او ورپسې راځو د فرضیې د تحلیل پایلې موږ وایو. د فرضیې د تحلیل پایلې چې دي هغه موندنې دي چې د تجربو او څېړنو په پایله کې ترلاسه کېږي. دا پایلې روښانه کوي چې آیا فرضیه تایید سوې ده، رد سوې ده، یا د لا زیاتو څېړنو اړتیا لري. د فرضیې د تحلیل لپاره باید موږ معلومات راټول کړو، د معلومات تحلیل وکړو، د فرضیې ارزونه وکړو او همدارنګه د پایلو بیان هم باید اجرا کړو. ممکن مثال دا کوم دغه چې معلومات چې موږ لاسته راوړو هغه غلط اوسي، بیا د هغه دپاره لکه مخکې چې مو ویله د دې دپاره موږ څه شي کوو؟ نور معلومات راټولولی سو. یعنې زموږ پوهه په دې کې څه شي کېږي؟ نور هم زیاتېږي. او د فرضیې د تحلیل دپاره باید مثال پایله خلاصه کړو، احتمالي وضاحتونه باید ورکړو او د راتلونکي څېړنه هم باید ورسره وکړو. چې مثال که پایله نامعلومه وي نو د راتلونکي څېړنو وړاندیز باید وکړل سي. ورپسې راځو موږ په پایله کې داسې ویلی سو چې دا چې دی خپله ډېر اهمیت لري. مثال علمي پرمختګ پکې رامنځته کېږي، د ستونزو پېژندنه پکې کېږي، همدارنګه د څېړنې تکرار کېږي چې بیا ځلې موږ څه شي کوو په دې کې تکرار ترسره کوو. ورپسې راځو د فرضیه د تحلیل پایلې موږ وایو چې دا د فرضیه د تحلیل په پایلو کې دغه ټول موضوعات موږ چې شي کېږي شامل دي. موږ وایو د فرضیه د تحلیل پایلې چې د ستونزې د حل لپاره یو مهم ګام دی. که د فرضیه تایید سي نو دا نوي معلومات د نوي معلومات د ترلاسه کولو لپاره بنسټ جوړوي. که فرضیه رد سي نو د ستونزې د ښه پوهېدلو لپاره نوي څېړنیز فرصتونه هم چې کېږي زموږ لپاره برابرېږي، لکه څرنګه چې مو په تېره موضوع کې یادوري وکړله. ورپسې اخیرنۍ او مهمه برخه د راپور چمتو کول دي. راپور چې دی د معلوماتو، پایلو یا څېړنو د وړاندې کولو رسمي سند دی چې د یوې ځانګړې موضوع په اړه بشپړ معلومات او تحلیل وړاندې کوي. د راپور موخه دا ده چې د لوستونکي لپاره موضوع واضح کړي او پرېکړې لپاره یې لارښوونه وکړي. د راپور د چمتو کولو لپاره باید موضوع باید ټاکل شوی واوسي، معلومات باید راټول شوي واوسي، د راپور جوړ
یادښت باید پلان کو چې سړول یو راپور باید موږ جوړ کو. د راپور لیکل پکشي کې ډیر مهم دي چې باید کم موضوع چې موږ لیکو، کمې تجربې چې موږ کړې، داغه پر اساس باید یو خلاصه واضح موضوع موږ راواخلو. د راپور بیا کتنه کله چې مو راپور خپل هغه کم نظریات، کم تجربې، کم مشاهدې چې موږ پکشي کړې وي، هغه چې موږ کله ولیکل، موږ باید بیا کتنه وکړو تر څو په هغه کې کچیر یو غلطي، یو ځای، یو نقطه پاتې سي، اوسې هغه پکشي کې اصلاح کړو. او راپور په اخر کې چې دی، د راپور وړاندې کول دي چې کوم راپور چې موږ چمتو کړی وو هغه بل اخره اماده دی او بیانوي. د راپور چې دی هغه روشانه، مثال ځانګړتیا دا دي چې روشانه او دقیق یې، یعنی کوم کسان چې موږ خپل راپور وایو هغه څخه مفهوم په ژری اخلي. همدارنګه راپور باید هدفمند واوسي، باید منظم جوړښت ولري، بې پلو واوسي، مسلکي او رسمي واوسي. مثال موږ کولی شو سرلیک لیکو، د سرلیک کې موږ لیکو چې د اوبو ککړتیا او د هغې اغیزې دي، مقدمه پکښې کې لیکو، د معلوماتو برخې پکښې کې لیکو، مثال ډولونه یې دي، لاملونه یې دي، اغیزې دي، او پایله او سپارښتنې پکښې کې لیکو، او په اخرنۍ برخه کې لیکو چې سرچینې د کومو ځایو څخه موږ دا معلومات راټول کړي وو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع انشاءالله چې ګټه مو ځینې اخیستې. په اخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د علمي میتودونه کې کوم پړاوونه شامل دي. دویمه پوښتنه، راپور څه ډول باید چمتو کړل سي. دریمه پوښتنه، د فرضیې جوړولو پړاو کې څه شی باید اجرا سي.